دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ساج ملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د کندوز د پیښې چې پکې یو شمیر مسافر د وسلوالو لخوا برمته شوي تازه جزئیات درته وړاندې کوو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ خبرونه دا اوري.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې د ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو کسانو د موندلو عملیات روان دي چې پرون طالبانو په کندوز کې وتښتول، او د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د هم بشپړ خبرونه. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړي دي. په فاریاب کې د 209 شاهین قلوردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي.
فاریاب په وروستۍ څلورو ورځو کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو شاهد دی. خو اوسمهال د غورماچ ولسوالۍ شاوخوا ته پراګنده جګړه روانه ده.
د فاریاب د ولایت شورا مشر طاهر رحماني وایي چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ څلور امنیتي پوستې او د قیصار ولسوالۍ ولس کلي وسلوالو طالبانو نیولې دي. د فاریاب د والي ویان ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او یې تښتول. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې لس تنه تښتول شوي مسافر د خلکو د همکارۍ او پوځي عملیاتو په پایله کې راخوش شوي دي.
متاسف نو نفر از وطنان عزیز ما بیگنای ما توسط طالبان بشه.
له خوشنۍ سره وایم چې زموش نه تنه بیگنا وطنوال د طالبانو په لاس شهید انسول، اته تنه لا هم اورکتی. د عملیات او د خلکو د هڅو په پایله کې خوشبختانه لس تنه وژغورل شو.
خوشبختانه د خپل از وطنان عزیز ما راه شو.
د کندوز امنی قمندانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، دیارلس تنه یې ووژل او یو شمېر نور یې له ځان سره بوتلل. د کندوز د امنی قمندانۍ په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې دا کړي چې د امنیتي ځواکونو شپږویشت تنه یې چې ملکي جامې اغوستې وې له ځان سره بیولي دي. صدیق صدیقي دا ادعا بې اساسه وبلله او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي دا کسان د غور په ساغر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې راغلي چې قاری سیف الدین د غور په ساغر ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د تخریبي فعالیتونو پلانونه جوړول او حمله یې کولې. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د ملا اختر محمد منصور جسد د ټولو قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا لانه د څرګنده چې د ملا منصور مړی د افغانستان په کومه سیمه کې د هغه خپلوانو ته ورکړل شوی او چیرته به خاورو ته وسپارل شي. د عراق پوځي افسران وایي هغه حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجي ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي د دې ښار په جنوب کې د داعش له مقابل برید سره مخ شوي دي. عراقي پوځیان وایي د داعش لوري دا څلور ساعته حمله د ناویاما په سیمه کې پرون سهار وختي پیل شوه. دا همغه سیمه ده چیرې چې تر یوه ورځ مخکې د عراق پوځ پر فلوجي یرغل پیل کړی و. جنرال عبدالوهاب السعیدي چې د فلوجي د عملیاتو مشري کوي وایي په دې برید کې د داعش د سلو په شاوخوا کې سرتیرو برخه اخیستې وه چې 15 اویا یې وژل شوي دي. نوموړي حکومتي لوري ته د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل. د پینټاګون ویان جیف ډیویس ویلي د فلوجي عملیات سخت دي. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل تیرو دوه ورځو خو دا چې د داعش وسلوال د فلوجي لپاره د جګړې نیت لري. فلوجه د عراق د مرکز بغداد په 15 کیلومترۍ کې لویدیځ ته پروت ښار دی او له دوو کلونو راهیسې د داعش د وسلوالې ډلې تر واک لاندې دی. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تېره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د دې نړیوال سازمان ویند پرون سه شنبه څرګنده کړه چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاق وړونکي د لرګیو په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د دې چارواکي په وینا په هره بیړۍ کې چې د لیبیا د یونان د سواحلو په لور حرکت کوي لږ تر لږه 100 تنه غیر قانوني کډوال ځای پر ځای شوي وي. تر دې رپورټ مخکې د ملګرو ملتونو سازمان وویل چې سږکال 2500 تنه د بیړیو د ډوبېدو له امله د مدیترانې په اوبو کې مړه شوي دي. د اروپایي پولیسو اداره وایي چې د یونان او چک جمهوریت پولیسو 19 مشکوک کسان نیولي چې خلکو ته یې د سفر قاچاقي اسناد برابرول. د اروپایي پولیسو په وینا دې کسانو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اروپایي هیوادونو یو پاسپورټ لږ تر لږه $3,600 پر خلکو پلوره. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. ریپورټونه وایي دا په وروستیو 5 کلونو کې دویم وار دی چې 68 کلن نواز شریف د زړه عملیات کوي. د هغه لور مریم نواز شریف پرون سه شنبه پر ټویټر ولیکل چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی او تر دقیقې څارنې لاندې دی. او وروستۍ خبر هغه دا چې د امریکا متحده ایالات وایي 2 عسکر د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي. د پینټاګون ویان جیف ډیویس پرون سه شنبه وویل چې دا عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي استولي او په پوځي عملیاتو کې هم برخه نه لرله. ډیویس څرګنده کړه چې یو عسکر د عراق په اربیل ښار ته نږدې زخمی شوی او دویم عسکر د سوریې رقی ښار ته نږدې زخمی شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره 4000 عسکرو په سوریه کې د 300 عسکرو د حضور اجازه تصویب کړې. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. واورې چې افغان امنیتي چارواکي وایي د هغه کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو یې حمل کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. د ترکیې د ولسمشر له هغه څرګندونو به مو هم خبر کړو چې د روسیې سره یې د اړیکو په اړه کړي دي. ملګري ملتونه وایي تېره اونۍ د هغه کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي ول مرګونو اونیو څخه وه. په افریقا کې د عدالت په یو بې ساري اقدام کې د چاد پخوانی دیکتاتور د جنګي جرایمو له کبله په عمري بند محکوم شوی دی. کور کلی او د ګولې اچار پروګرامونه هم لرونکو وختو ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تښتولي وو 10 تنه خوشي شوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 تنه مسافر وژلي او 13 تنه یې له ځان سره بیولي. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې له موټر کښته کړل او وی تښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 13 تنو چې پرون طالبانو بولي 10 تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشي کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې را خوشې شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوشې شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 13 تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو، خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 6 تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستې وې ورسره بیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ادعا بې اساسه بللي او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي. دا ادعا سمانه ده او شای طالبان هسته که ویچه خپل جنایت پت کوي دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 15 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته اچولي دي د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا د زیاتېدو په حال کې دي د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت ټینګ شي
دوستانو هم دا اوس سره له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال د تلیفون په تماس کې دی اجمل اریان سهار دې په خیر خبرونه ته ستړی مو شي دا راته ووایه چې په کندوز کې چیرې چې دغه کسان یرغمل شوي دي نوي معلومات څه شی دي څومره کسان خوشي شوي دي وژل شوو په اړه هم ځینې رپورټونه نهه کسان وایي ځینې دیارلس کسان وایي د تاسو معلومات څه وایي مهرباني وکړئ
او ریډون په توګه وړاندې کوم څو چې به وړاندې مو د کندوز د سپینزر زون د مطبوعاتو مسول محفوظ الله اکبري سره په ځاړه خبرې وکړې نوموړي ویل چې تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د کندوز په چاربرې ولسوالۍ کې د دغو یرغمل شوو مسافرو د خوشې کولو په اړه تصویري عملیات پیل کړي وو چې په ترڅ کې افغان ځواکونه توانېدلي دي چې 12 تنه دغه یرغمل شوي مسافر دې وسوال صاحبانو له منګلو څخه آزاد کړي همدارنګه نوموړي ویل چې دغه عملیات په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي دي او اته تنه ژوبل دي نوموړي ویل چې لا هم اته تنه یرغمل شوي مسافر دې وسلوالو طالبانو سره دي او د هغوی د خوشې کولو په اړه لا هم عملیات په سیمه کې دوام لري
ډیره زیاته مننه اجمل آرین و چې له سیمې څخه یې په دې موضوع باندې تازه حال راکوو موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له آرین سره په تماس کې اوسیږو او اورېدونکو ته به تازه معلومات وړاندې کوو
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د افغانستان د مشرانو جرګه په د مشرانو د جرګې اداري هیئت په هلمند ولایت کې په وروستي امنیت ای وضعیت اندېښنه ښودلې ده په دې اړه به د ناجی صفای رپورت واورو
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومت غواړي چې په مهمو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقته کار واخلي د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد څخي چې د سې شنبې ورځې د جلسې مشري کوله د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه
د هلمند په پیښه کې د 150 افغان سرتېرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی دلته موږ په ملي وحدت حکومت او ملي امنیت شورا باندې ژغ کوو چې له سلیقوي مقررې څخه لاس واخلي او وړ کسان په دندو وګماري
د مشرانو جرګې په غونډه کې د خبرې ورسته له هغې وشوې چې د هلمند یو شمېر سناتورانو د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطاعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤلان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي سناتور هاشم الکوزي په دې اړه وویل
هلمند ولایت او طالبانو ته تسلیم کی او هر وزه د زموږ هلمندیان او زموږ افغانان ضرور د غم پر کمبلو باندې نقش نه
دا په دغه حال کې چې د هلمند د ولایتي شورا مسولانو هم دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه خوده لی او خبرداري ورکړای کچري تازه د مسرتيري دغه ولایت ته ونه لګل شي دا ولایت به سقوط وکړي خو د هلمند ولی حیات الله حیات وایي چې په لخرګه خار کې د طالبانو حمله په شاتم بول شوی او جګړه پای ته رسیدلې ده په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمېر ستونزي مني خو چنګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځنګړې توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو اړوند سیستم نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته او دا ستونزې په خواشینۍ سره چې یو لوی برخه له پخوا څخه موجود ده.
نوموړي همدارنګه ویل چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه هر اړخیزه طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې د شفق په نوم عملیات به هم پیل شي چې تر ډیره به په دغه ولایت کې متمرکز وي. دوی همدارنګه ویل چې د افغانستان جمهور رئیس د هرې اونۍ په جریان کې د ولایتونو له امنیتي مسؤلانو سره په اړیکه کې دی او د دغو ستونزو د حل لپاره په پام کې دی چې د اړیکې هره ورځ وي.
دوستانو زموږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلی شي. ملګري ملتونه وایي تېره اونۍ دغه کډوالو لپاره چې له منځنۍ ختیځ څخه د مادیترانې د سمندر له لارې اروپا ته تلو هڅه کوي ول مرګونونه یو څه وه. په دې اونۍ کې په سمندر کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې د 870 کډوالو په شاوخوا کې وژل شوي. ملګري ملتونه وایي له لیبیا څخه ایټالیا ته په سمندر کې د غیر قانوني کډوالو سفر تر ټولو خطرناک دی. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د ریپورت مهم ټکی له یو لنډ ځنډ وروسته. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ ویل د 2014 کال د پایل راهیسې له کسانو څخه چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه د مدیترانې له سمندر تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي 2500 مړه شوي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په ناڅاپي توګه زیات شوی. همدارنګه ریپورت وایي چې په همدې موده کې 240,000 تنه کډوال له مدیترانې څخه اروپا ته وخت شي. د ملګرو ملتونو په وینا دا شمیر هم د پخوا په مقایسه زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي واځي په تیر اونۍ کې د غیر قانوني کډوالو د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې 870 کسان مړه شوي. ویل کېږي چې په تیر اونۍ کې په اوبو کې ډوبو شوو کډوالو کې یو شمیر ماشومان هم شامل وو. ریپورټونه وایي چې د دې پیښو سربیره هم د منځني ختیځ او افریقا څخه په زرګونو کډوال هڅه کوي چې په وړو کښتیو کې له دې سمندر څخه تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ په تیرو څو ورځو کې وضعیت خواشینونکی بللې وایي د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې لیبیا څخه 125 کډوال انتقالول 30 کسان لا هم نادرک دي. د ملګرو ملتونو یو ویان ویلیم سپینلر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال تر پخوانیو هغو د کډوالو لپاره ډیر مرګونه دی. د 2015 کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د مدیترانې په سمندر کې د 1855 کسانو د ډوبېدو ریپورت ورکړل شوی و. په 2014 میلادي کال کې دا شمېر یوازې 450 تنه وو. هغوی چې د 2014 کال له پایل راهیسې تر اوسه اروپا ته رسېدلي له 4 څخه 3 برخې په لومړي پړاو کې یونان ته ورغلي. دوی کې ډېر د سوریه او افغانستان له جګړو تښتېدلي کډوال دي. خور سلاغه چې اروپایي ټولنې له ترکیې سره د کډوالو د بیرته ورسانولو یو تړون لاسلیک کړ یونان ته د کډوالو په ورتګ کې ناڅاپي کمی راغلی او پر ځای یو شمېر کډوالو له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلو لپاره د سمندر اوږده او خطرناکه لار خپله کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ ویان وایي د لیبیا او ایټالیا ترمنځ په سمندر کې سفر د ترکیه او یونان په مقایسه وګد دی او وروستیو پیښو ثابته کړې چې دا لار د کډوالو لپاره تر ټولو مرګونې لار ده. په دې کال کې د هغه 2500 کډوالو څخه چې په اوبو کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي یوازې 2119 تنه یې هغه و چې له لیبیا څخه ایټالیا ته روان وو. د ملګرو ملتونو ویان ویلیم سپینلر وایي په اوسطه توګه اوس پر دې لاره له هرو درویش کډوالو یو مري.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
او سم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې د افغانستان د روانو مسلو په اړه څوي اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننې یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان لخوا د ډیورن کرښې د رسمیت پیژندو هڅو او د کابل کندوز پر لوی لاره د طالبانو وروستۍ برمتنیونې ته ځانګړې کړې دي. پاکستان او د ډیورن کرښې د رسمي کولو یوه بله هڅه دا د ویسا ورسپانه دی او تحلیلی مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی چې د ډیورن کرښې تفاهم په 1993 کال کې د امیر عبدالرحمن خان او د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو، خو تحمیلي بڼه یې درلود او هیڅکله هم دا د افغانستان پاکستان رسمي پوله نشي کېدلی. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان له دې وړاندې هم داسې بې نتیجې هڅې کړي چې دغه کرښې ته رسمیت ورکړي، خو لیکوال ویلي پاکستان ته پر تلونکو ټولو مسافرو د ویزو اجباری کول یو بل ورته هڅه ده. سرنوشت ورځپاڼې هم همدې موضوع ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې پاکستان د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو لپاره خپله تګلاره بدله کړې ده. په مطلب کې راغلی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول او په ټولو افغانانو پاکستان ته د تګ په صورت کې د ویزو تحمیل هغه هڅې دي چې د ډیورنډ کرښې د رسمیت په هدف کېږي. خو ورځپاڼې په دې برخه کې د حکومت پر بې تفاوته پاتې کېدو هم انتقاد کړی دی. طالبانو بیا هم د برمتنیونې جنایت تکرار کړ. دا د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي نږدې 200 مسافر چې له بدخشان او تخار څخه کابل ته په لاره وو، تېره ورځ سهار د کندز په مربوطاتو کې له موټرو ښکته او ټول تلاشي شول. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبانو په همدې سیمه کې د 12 په شاوخوا کې امنیتي مامورین وژلي او یو شمېر نورې له ځان سره بولي دي. د ورځپاڼې په باور حکومت د خلکو د ژوند د ساتنې مسؤلیت لري او باید دغو موټرو ته اجازه نه وي ورکړي چې د شپې په مخه خپل سفر پیل کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې د هیواد لویې لارې دې خوندي شي. په سرمقاله کې راغلي طالبان د موټرو په تمځایونو کې جاسوس هم لري او هر کله چې کوم امنیتي کس د سفر په قصد موټر ته خیږي طالبانو ته یې ټول معلومات ورکوي. په سرمقاله کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د برمتنیونې پیښې تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې د پولیسو پوستې هم ورته نږدې وي. او سرمقاله لیکونکي ویلي په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه د ځان د نه خوندیتوب له ویرې له برمته کوونکو سره کار نه لري.
اوس په لویدیځ ورځپاڼو ته ولاړ شو. وابه ورو چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیوزویک مجله د بښنې د نړیوال سازمان په وینا لیکي په افغانستان کې د داخلي بېځایه شویو شمیر 12 لکو ته زیات شوی او دا شمېره په 2014 کال کې 15 لکو ته رسیده. د بښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې لیکي چې په افغانستان کې دننه بېځایه شوي د سرپناه، خوړو، څښاکو، بو تعلیمي زمینې او روغتیايي اسانتیاوو له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان دننه د بيځای شوی په اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکنه خبره کړې او لیکي د بيځای شوی د ستونزې د هواري لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې ته جوړېدو مسله مطرح شوې ده. د ورځپاڼې په وینا په دې غونډه کې مرسته کوونکي ادارې تر دې سر لیک لاندې ماشومان به مې په دې ژمي کې مړه شي یوه هڅه کوي چې مرسته راجلب کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا غونډه چې د اکتوبر په میاشت کې په بروکسل کې جوړې شي پکې به له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د 3000 میلیونه ډالرو اضافي مرستو مسله وڅېړل شي. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د بښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورې نړیوالې ټولنې په دې باور دي چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې هغو افغانانو ته لاس ورکړي چې له ستونزو څخه په تیښته کې دي. د امریکا یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده. د مقالې په پیل کې د احمد په نوم د یوه کډوال کیسه کوي چې کله د روان کال په پیل کې له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته واستول شو د په کابل کې پولیسو خته ته پناه یووړه. د کابل په لویدیځ کې د هغه سیمه ده چې کلونه وشول چې هلته په مخدر موادو روږدي کسان راغونډې شي، خو په وروستیو کې د احمد په څیر خلک چې په بل هیواد کې د ښه ژوند په نیت پیسې ورکړي خو چا تیرې دي او په زوره بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي پولیسو خته ته تللي څو هلته شوکې وکړي او خلکو ته د سوال لپاره لاسونه اوږده کړي. نیویارک ټایمز لیکي نږدې 10 کاله مخکې احمد غوښتل چې لندن ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، کور ته پیسې ولي شي او درس ووایي. د خیاطو یو نیم زر ډالر یې مصرف کړل او تر یونانه ورسید، خو سرحدي پولیسو ونیو او بیرته یې افغانستان ته ستون کړ. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر په وینا په 2000 کال کې تر 3 میلیونه او 3 لکه ډیر افغانان مهاجر وو. دا شمېره په 2000 لسیزه کې د ناټو د ځواکونو په موجودیت کې د هیلو له پیدا کېدو سره راښکته شوه، خو د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره بیرته لوړه شوه او د 2015 کال په مني کې څه باندې 2.5 میلیونو ته ورسېده. ډېر افغانان پاکستان او ایران ته ځي، خو په 2015 کال کې نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه وسپارل.
د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. دې ډلې په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې دولتي ملاتړ تر ډیره د ملي ګټو تامین لپاره پر دغو ډلو اتکا کړي او د خلیج د هیوادونو د اوږدې مودې مالي مرستو دغه جهادي ډلو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړي. نوریاس نوري نور تفصیل دروري.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب و جذب له پراخو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جایش محمد او لشکر جنګوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جایش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې او لشکر جنګوي هم چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي. د نړیوالو کرکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیګ ګوند او د پنجاب حکومت دغې افراطي څپې د پشا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوې او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تېرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزورې ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي، ویروزي او تروریستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي، خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې، دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالي، د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي دغه راز دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړې چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډېر نفوذه برخمنې شي.
په افریقا کې د عدالت په یو بیساري اقدام کې د چاد پخانه دیکتاتور د جنگی جرایمو له کبله په عمری قید محکوم شو. حسین حبری لومړی دیکتاتور دی چې په افریقا کې د عدالت غوښتونکو د نسړو کېدونکو زیارونو په نتیجه کې محکومیږي. سلطان محمد سرور نور تفصیل وړاندې کوي.
حسین حبری له 1902 کال تر 1909 کال پورې د چاد جمهور رئیس وو. دی لومړنی یو پخانی جمهور رئیس دی چې د جنگی جرایمو په تور په دوهم هیواد کې محاکمه کیږي او محکومیږي. د چاد دغه پخوانی دیکتاتور چې تورې عینکې په سترګو وي د سنګال د داکار ښار د یوې محکمې لخوا په عمری قید محکوم سو. حسین هبری تورن شوی و چې په خپل هیواد کې خلک وژلي، شکنجه کړي او تیری یې پرې کړی دی. نوموړی د افریقا د اتحادیې په غوښتنه په سنګال کې محاکمه شو. د کاناډا د ګلوب ان میل خپرونه لیکي چې د حسین هبری محاکمه د نړیوالو جرایمو په وړاندې د نړیوال عدالت لومړی بری دی. د نوموړي محاکمه کېدای شي په افریقا او نورو هغو هیوادونو کې چې مستبد مشران یې د عدالت له پنجې تښتېدلي دي د عبرت یو درس شي. د هاګ نړیوالې محکمې کې د افریقایي هیوادونو د ګڼو مشرانو او چارواکو دوسیې پرتې دي، خو د افریقا اکثر هیوادونه دغه محکمه د لویدیز تر واک لاندې یوه اداره ګڼي او په افریقا کې د عدالت د تحقق جوګه نه بولي. د ګلوب ان میل خبرونه لیکي چې سره له دې چې د هبری محکمه ځنډمنه شوه او هغه شل کاله په ډاکار کې په یوې شاندارې ماڼۍ کې ژوند وکړ، خو په پای کې دغه پخوانی دیکتاتور چې د واکمنۍ په وخت کې یې امریکا هم ملاتړ کاوه د عارضینو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې محاکمې ته راکش کړی شو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هبری د محکومېدو په مناسبت وویل چې دا د واشنگتن لپاره یو ښه فرصت دی ترڅو چاد سره له خپلو پخوانیو اړیکو درس واخلي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان یو چارواکي ریډ برادی چې له 1900 کالونو راهیسې په چاد کې د هبری د ظلم زور له قربانیانو سره مرسته کړې د ګلوب ان میل خپرونې ته ویلي دا ورځ به په تاریخ کې د داسې یوې ورځې په توګه ثبت شي چې د یوې ډلې قربانیانو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې یو دیکتاتور عدالت ته راکش کړی شو. ښاغلی برادی ویلی دی چې په چاد کې د هبری د ظلمو زور د قربانیانو لپاره دا یو لوی بری دی چې نوموړی 15 کاله وروسته هم محاکمه او ګرم وپیژندل شو. حسین هبری چې اوس 83 کلن دی په پیل کې د دغه محاکمې صلاحیت رد کړی و، خو وروسته پولیسو محکمې ته حاضر کړ. په داسې حال کې چې د ظلمونو تقریبا 200 قربانیان یې په تالار کې حاضر وو، د دوشنبه په ورځ نوموړی په عمری قید محکوم او په افریقا کې د عدالت غوښتنې یو نوی فصل پرانیستل شو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس په هم یو اربیا حدیث پردیس ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.
د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی د هغو اتو تنو د مندل لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر خکته کړل او وی تختول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. په پاکستان کورنیو چارو وزارت پرونو ویل چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د مهاجرت نړیوال اداروي په تیرې ویونی کې لک تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانی په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات له جدي خنډونو سره مخ کړي. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. او د امریکا متحده ایالات وې دوه عسکري د رواني ونې په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوې دي.
دوستانو دا د ازادۍ رادیو د زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي لري کولای شي د ازادۍ رادیو خبرونه زموږ له ویب پاڼې نه واوري. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پاته ده. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورټونه او مطالب له نور تفصیل او په ځینو برخو کې ل اکسونو او ویډیو غانو سره کتلای شي. اوس مخکله دی چې کور کلی او د ګړی اچار پروګرامونه درته وړاندې کوو. د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د ترکیه ولسمشر له روسیې سره د خپل هوا داړي کو د دا کول پاړه د روسیې چارواکو د ورسوي سرګندونو پاړه پختنه راپورته کړي. د ترکیه او روسیې روابط لثیر کال رئیس چې د روسیې یو جټل وتکه د ترکیه په فضا کې وشتل شو خراب شوی او دواړه هیوادونو ترمنس تجارت په ټپه درېدلې. فرشته جلال زئی په اړه نور تفصیل وړاندې کوي. ورپسې کور کلیو د ګړی اچار پروګرامونه خبرې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د دادی کول لپاره د روسیې د حکومت روسي دریس په خبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د دادی کول لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالانو ته وویل مسکو له انقره سره خپلې ښې اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیه له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري. زما لپاره د دې درک ګران دی که نه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیه سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویاند رواني اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیې سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیې روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیې ځواکونو له سوریې سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقرې د دې پېښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکي چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پېښې وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشکېدل.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څه ارزښت لري؟
هغه ارزښت چې هغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي.
ولې په بیرحمه توګه قطع کیږي؟ دا کار کوم زیانونه اړولی شي؟
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زموږ د روداتو ولسوالۍ ته.
نن په همدې اکله غږیږو له آزادي راډیو سره بوسی. قدر من اوردونکو، د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري. یو اقتصادي ارزښت دی، بلې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی، او درېیم هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی. دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولای قیمت ورته وټاکو. ځنګل د انسان له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي، د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. زموږ شاوخوا خاوره، تیګې، اوبه، هوا، ونې، بوټي، کروندې، غرونه، ځنګلونه، دا ټول بې ګټې نه دي پیدا شوي، د ژوند لپاره ضروري دي. په ځنګلونو کې د انسان لپاره هغه څه شته چې د بشر په لاسونو نه دي جوړ شوي، بلکې په قدرتي ډول موجود دي او زموږ ژوند ورسره تړلی دی. د ځنګل له نور ګڼو ګټو سره یوه ګټه دا ده چې د هېواد د ککړتیا مخه نیسي. د ځنګلونو ساتل او لیدل پکار دي، نه دا چې ونې او بوټي لرې خونه وهل شي، نیست او نابود شي. په پیل کې له داسې چا سره غږېدلی وو چې د چاپیریال له ناپاکۍ نه شکایت کوي. وایي تر ټولو لوی علت یې د ځنګلونو وهل دي. ورپسې دوه تنه نور هم د ځنګلونو د وهلو پرتاوانونه غږېږي.
نوم یې باچا خان دی، ولایت کندهار. دوړې، خاورې، ګردونه ټول مرضی د دغسې د کوچنیانو سترې خوږېږي، ستونی خوږېږي. کندهار کې مطلب ځنګلونه ستا خو مطلب د بده مرغه چې دی مطلب خلک یې وایي بېرحمانه کاژ یې مطلب راوړي د خپلو پنځو روپو دپاره مطلب خرڅۍ پر خلکو باندې دغه دپاره ټکټر په دېرش زره په لس زره کالدار یې خرڅۍ په دونه ارزاني بېرحمانه څوک نشته چې د دې مخنیوی وکړي.
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زموږ د روداتو ولسوالۍ ته. ځینې ګاونډي هیوادونه شعوري دا کار کوي چې د کونړ ځنګلونو کې اور بلوي، حتی دا لرګي په پټه قاچاق کیږي.
نن مې صفي الله دی او د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسېدونکي. زموږ په ولایت کې ځنګل وهل څو قسمه روان دي. یو قسم دا ده چې خلک دارو په واسطه باندې ځنګلونه قطع کوي، مرکې هارو په واسطه باندې خارج ته یا داخل مارکیټ کې خرڅوي، یوې د تبرګو په واسطه باندې قطع کوي. زیات ځنګلات منځل دي. قومي تړونونه هم شته دی چې خلک د قومي تړونونو په واسطه باندې که چا ځنګل کې شین لرګي ووهو نو هغه څخه تقریبا یو ورې او لس زره افغانۍ جرمه.
ځنګلونه هغه ثروت او شتمني ده چې ټول نسلونه له هغو څخه د استفادې حق لري، خو داسې چې ونې له ریښو نه قطع نه شي. که داسې وشي، راتلونکي نسلونه د ځنګلونو له نعمت څخه محرومیږي. د ډېرو نورو ولایتو خلک هم شکایت کوي، وایي چې په سیمه کې ځنګلونه په سپېره ډاک بدل شوي. هغه کسان چې ځنګلونه وهي یا ولایت دا ښیي چې دوی د سون توکي نه لري چې ځنګل ونه وهي نو څه وکړي. خو جمال کلیوال بیا دا دلیل نه مني. هغه وایي اوس چې هوا ګرمه شوې، دوی د ځنګلونو د کمښت زیانونه ډېر احساسوي.
مونږ یوازې د څه کېنو، مونږ یې د بای نه وړو. که غریب هم وي نو سل فیصده داسې نه څه کوی چې عمومي منافع اجتماعي منافع نه شخصا یو سړی د خپل هغه پورې غریب بي یو تعداد. خو زه دا ورته وایم، مثلا د وچ شاخ نه استفاده وکړه، د مات شوي شاخ نه استفاده وکړه.
پخوا به که چا په کومه سیمه کې د ځنګلونو ونې او شاخونه وهل، جریمه کېدل. خو نن سبا هغه خبرې نشته، نو ځکه ځنګلونه په ورکېدلو دي. د لوګر اوسېدونکی محمد اجان د خپل ولایت په هکله وایي:
ولسوالۍ د سر ته پسې ورننوتلې وه، دره غونده ده. بیا چې دا خلکو به ویل سال ته یو شاخ مات کې، بیا هغه جریمه لري. حتی هغه وچ خس هم اجازه نه وه بدون له یو زیارتو په نام د مولانا یعقوب چرخي، چې دغه مجاور به دا وچ ځنګل را کته کاوه جومات لپاره. د هغه لپاره نور چا ته اجازه نه وه سره کته کړې وه. اما اوس یو شی هم نشته چې ټول هغه قطع سوي دي، دغسې خالي غر ده. دا چې شو ځنګل و،
د سیمې برخې ماهران ځنګلونه او نور شنه بوټي په وجود کې له سږو سره تشبیه کوي. دوی وایي چې موږ د ځنګلونو له برکته پاکه هوا تنفس کوو. موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال عبدالولي مدقق نه پوښتلي چې دوی د شنې فضا د رامنځته کولو او د ځنګلونو د ساتنې لپاره څه کړي.
یو طبیعي ځنګلونه دي چې موږ یې په ملک کې لرو، او د دې سره په خوا کې د شنو او سمسورو ساحو پراختیا. په ښاري ساحاتو کې د سمسورو ساحو پراختیا په مجموع کې دولت دې ته ډېره زیاته توجه کړې ده. موږ او تاسو شاهد یو په دې سا کې، موږ د کابل په ښار کې د یو مقدار زیات د سرسبزي پایدان او په نورو ولایتو کې هم د کارونه تر یو حده پورې پر مخ تللي دي. یعنی مثبت قدم ده، ولې هغه کوم ضرورت چې موږ ورته لرو، خصوصا د چاپیریال نگانه تر اوسه پورې هم موږ ډېره لار په مخکې لرو، باید پر مخ ولاړ سو. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ وضعیت ډېر خرابه ده، هغه د طبیعي ځنګلو ده. طبیعي ځنګلونه په ډېرې خواشینۍ سره په د تیرو دریو څلورو لسیزو کې په ډېر بېرحمانه شکل باندې د بعضو خاصو کړیو او وړوکي ګروپ له خوا نه همېش تر یرغل لاندې راغلي دي، او ځنګل یې په ډېره بېرحمانه شکل باندې قطع کړی ده او قطع کوي یې.
مدقق وایي چې له بده مرغه دولت د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې داسې څه نه دي کړي چې باید شوي وای.
متاسفانه په دې سره کې دولت ډېر زیات موثر کارونه نه دي کړي. موږ شاهد یو په اکثرو ولایتو کې ځنګل قطع کیږي. همیش د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره ده د تشویش وړ خبره ده. ښه اقدام دا ده چې موږ اوس د ځنګلو د مدیریت لپاره یو ښه نوی قانون لرو، نافذ د قانون. ولې قانون په یوازې شکل باندې نشي کولی ستونزې راته حل کړي. قانون تطبیق غواړي، قانون ته احترام پکار ده، قانون ته درناوی پکار ده. د قانون د تطبیق ادارات باید د ځنګلو حفاظت لپاره لومړیتوب ورکړي، خلکو ته خصوصا قاچاقبرانو ته فرصت برابر نه کړي تر څو زموږ د ملي سرمایه لوټ او تالان کړي. دې سره په خوا کې زموږ د خلکو د هیوادوالو هم مسولیت په دې کې شته، باید له دولتي ارګانو سره په ګډه کار وکړي. که چیرې یو څوک راځي او دغه ملي سرمایه په بېرحمانه شکل باندې له منځه وړي، قطع کوي یې، قاچاق په شکل باندې له ملک نه بهر وړي، زموږ هیوادوال دې هم په دې سا کې خپله ونډه واخلي تر څو هغه محیط او هغه چاپیریال طبیعت الله جل جلاله موږ ته په وړیا شکل باندې را کړی ده، او دا له لاسه ور نه کړو. دا د خلکو مسولیت ده، او یو بل مسولیت سی دا ګډ مسولیت ده، د دولت او د خلکو په منځ کې. هغه د خلکو د پوهاوي د کچې لوړول دي. موږ ډیر کم ځنګلونه لرو، طبیعي ځنګلونه په نشت حساب دي. که چیرې دغه د ځنګلو پرې کول او قطع کول او قاچاق دغه پروسه په همدغه شکل سی د لړۍ سی اوس روانه ده، که چیرې دوام وکړي، په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ملي سرمایه مکمل له لاسه ورکړي. بیا به موږ نه طبیعت لرو، نه به ځنګل لرو، او نه به د هوساینې لپاره، د میلې لپاره، د تفریح لپاره، یا حتی د خپل ژوند لپاره پاکې اوبه هم ونه لرو. نو په دې سره کې ډېره زیاته اړینه ده چې خلک او دولت په ګډه باندې دې مسلې ته پاملرنه وکړي، او تر څو د دې ستونزې مخه ونیسو.
روزو دې ته چې د کرنې وزارت د ځنګلونو په ساتنه کې څه کړي. د کرنې د وزارت د ځنګلونو د پراختیا رئیس محمد امان امانیار وایي چې دوی د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې په یوه نوي قانون کار کړی.
په مشارکت د خلکو کار کوو، محافظت د ځنګلونو سابق په دې شکل باندې و چې دولت خپل مسؤلیت اخیسته د ځنګلونو ساتل. اوس په اساس د مشارکت د خلکو تنظیم د پایدار د ځنګلونو د خلکو د خانه کیږي. ټول تفاوت داره د قانون چې په دې کې مشارکت د خلکو ته تکیه شوی دی. موعدات هم نظر کړه نیول شوی دی، باندې کول دی په دې کې او شپږ میاشتې نه مثلا شروع کیږي نظر په قانون د جزا باندې ده، او په زمین کې د لس زرو نه تر سه زره افغانۍ پورې او حتی د هغه ارزش د قطع د ځنګلونو او قاچاق د لرګیو په حساب باندې چې او په ارزش په اساس باندې دا جرایم به ټاکل شوی دي.
محمد امان امانیر وایي د دې لپاره چې خلک د سون موادو لپاره د ځنګلونې ونه وهي، دوی ځنګلونو ته نږدې داسې نیالګي ږدي چې خلک د ضرورت په وخت کې د سوخت کار ورنه واخلي. هغه وایي چې دوی دا کار پیل کړی، په څو کلونو کې به ښه نتیجه ورکړي.
مونږ په خاطر دې چې فشار د طبیعي منابع باندې را کم شي، مونږ په مجموع کې د سوان لرګیو د پاره باغستانونه یا باغونه را احیا کوو. د هغه کمیټو د پاره چې هلته ځنګلونه دي چې زر ورسېږي داونې د سوان لرګیو د پاره چې د خلکو معیشت لرګیو د درکه را پوره شي. په زمین کې دې مونږ 1450 هکتاره ساحه د ځنګلونو د پستې او د جلغوزي په ولایتو په کچه باندې مونږ په نظر کی رونی ولیدی، او همشنان د یو تعداد عامه په هویم نور نظر کې نیولې ده. هغه ساحه چې موږ احیا کړی دی په تیر کلو کې درې کلو د پاره بیا ری ضرورت لري، بعد درې کلو نه دا ضرورت په بوته نه لري، خلکو ته تسلیمیږي او دا پروسه موږ مخ کیوري.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواګوري دونکو سلام. اوس خوب مو د کانټینرونو زور لیدلای وی، تاسو ګومان کاوه چې کانټینر یوازې د مالونو د وړلو او راوړلو لپاره جوړ شوی دی، خو له دې خبر نه وای چې په کوټو برسیره د عاجلو دیوالونو د جوړېدو لپاره هم خصم د کوی قاب د دیوال کار ورکوي او د مظاهرو پریان او دیوان نشي ترې اوښتلی. او لکه د پیریانو د ښار چې سهار سترګې غړوي، نو بیا به د ښار له ټولو مهمو سیمو لوړ او پلن کانټینري دیوالونه تاوي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه حکومتي موټر له خریدارۍ څخه خبرو.
عامر صاحب، ته خو دغه مکتوب لاسلیکه؟
کوم مکتوب؟
دغه د موټر د خریدارۍ مکتوب، ځکه چې تام د خریدارۍ د آیت غړی
تراکه.
دغه دی واخله صاحب.
دا موټر مو په 12 لک افغانیو یې اخیستی دی.
هو صاحب، ولې؟
د دې موټر بیه خو له 15 لک افغانیو هم کمه ده.
هو صاحب، خو دولتي ادارې چې څه شی رانیسي نو اسناد یې څو چنده په زیاتو پیسو محاسبه کیږي.
ولې؟
خو صاحب، څو تنه پکې خپله خپله برخه اخلي. د همدې لپاره په حکومت او دولت کې خریداري زیاته وي.
پوه نه شوم عادل خانه، مقصد دې څه دی؟
صاحب، ته دې دا غوږ را وړاندې کړه چې پوه دې کړم.
ښه، ووایه څه وایې؟
ګوره عامر صاحب، هوښیار سړی په دغه موټرو کې د عمومي رئیس، اداري رئیس، د مرستیالانو، د خریدارۍ د هیئت له غړو علاوه زه او ته هم برخه لرو. که نه هر څوک پوهیږي چې د 15 لک افغانیو موټر دی.
زه خو یې نشم منلی، دا خو سمه برعله غلا ده.
ګوره عامر صاحب، خپله روزي په خپله پلغته مه وهه. 1 لک افغانۍ در رسیږي، د 2 کلونو تنخواه دې کیږي.
زه خو یې نشم ازمولی، ډیر غټ خیانت دی.
ازمولی شي که څه وخت نور هم د خریدارۍ هیئت غړی وي، نو کاڼي به هم ازم کړي. نه ګوري چې غټ چارواکي فولاد هم ازموي.
ته ودرې چې زه یو ځل له عمومي رئیس صاحب سره وغږېږم چې هغه څه وایي.
ډیره ښه خبره ده، زه ورشم.
خیریت، تو څنګه راغلی؟
صاحب، د یوې مهمې خبرې لپاره راغلی یم.
څه خبره ده؟
صاحب، د خریدارۍ هیئت د 15 لک افغانۍ موټر په 12 لک افغانیو یې اخیستی دی، او اوس راغلی وو چې اسناد یې په ما امضا کړي، ځکه چې زه هم د هیئت غړی یم.
دا کوم خاین وو؟ ته ورشه را یې وله.
ښه صاحب.
صاحب څه دې ویل؟
دا څنګه مو د اتلس لکو موټر په دولس لکو افغانۍ اخیستی دی؟ ټول ادارې همدغه موټر په اتلس لکه نه اخلي؟
خو صاحب د دغو ډارنو له لاسه ته ګوره، دغه امیر صاحب د دولس لکو افغانیو سند هم نه امضا کوي.
باران خانه، زر لاشه او سند لاسلیک کړه، که نه داسې به دې ورک کړم چې بیا به دې څوک نوم هم په دې ادارې کې وانخلي.
بداله
ملغلره
د درې شانو بازار سرخ کاری
د انجیو د چارواکو د وادو او سینماګانو
په درې ځایونو کې برکت نه دی پاتې،
د مامورینو په جیبونو کې، د خار په ملي بسونو کې، او د بهرانیانو په فنډونو کې.
درې ځایونو ته خالی جیب به ورځه،
حوزو او محکمو ته، لویو سنترو ته، او د نامزد لیدو ته. د بازاري سیمکارت په نمره، د تورو شیشو والاو په موټرو، او د بهرنیو سفارتونو په اړیکو.
په درې شانو خلک پازابولی شي،
د نویو سندرغاړو په سندرو، د کدوګل او ګندنه ګل په مشاعرو، او د بهرانیانو د فوزی موټرو په ارندونو. په هر څه کې مې چل لیدلی و، خو په وروری کې مې اوس ولیده. پام وکی،
بلی
او به فخورې له کوم ځای خبرې کوي؟
څوک دې پکار دي؟
هم ته مې پکارې.
ښه نو څه کار دي؟
ما ویل که امکان لري چې یو عکس رالیږلی و.
عکس مې څه کوې؟
خورې بد یې مه ګڼه، غواړم چې د خپلو خویندو د عکسونو البوم جوړ کړم.
ښه، در وبیلیږم.
ډېره زیاته مننه. وبخښه، د سکایپ ادرس ته راکولی شي؟
د څه لپاره؟
زه د خپلو خویندو د لیدو لپاره ډېره زیاته تلوسه لرم، هیله کوم.
دغه دی، در مسج کوم. یې
څومره مهربانه خور یې. دغه دی راورسید، سکایپ دی انکه؟
ښه، دغه دی. هو سلام.
وعلیکم سلام. نام خدا، له نظره نشي تا څومره ښکلی یې.
مننه، سترګې دې ښکلی دي.
یوه وړه هیله کوم، نه خفه کیږې؟
نه، ووایه.
بده یې مه ګڼه.
څه شی
واده راسره کوې؟
تا خو ویل چې خور مې.
هسې خو ټول دیني خویندې ورونه یو، ما هغسې ویل.
اوس دغه کیسه واورئ.
لونګین چې په خپلې میرمنې باندې د مقررې دو زیری وکړ، نو سمدستي ورته وویل چې دوه کټوي مستې په یو پاکه کڅوړه کې واچوي او هلته د باندې رازوړنده کې چې اوبه یې ونینی کې. هغه لسم رتبه مغمور مقرر شوی و، خو په ځان یې باور و چې ډېر ژر به ځان وړې څوکۍ ته ورسوي. لونګین چې سهار دفتر ته خوځېده، نو د مستو کڅوړه یې ورسره واخیسته. هغه د خپل رئیس د کور ادرس پخوا معلوم کړی و، نو ځکه یې د کور پیدا کولو کې هیڅ څه ډول سرګردانی ونه لیده. د کور د زنګ ټوکمه یې کېښوده چې له نیکه مرغه په خپله د رئیس میرمن را ووته او له لونګین څخه یې وپوښتل چې څه وایي. لونګین چې سر کته اچولی و، په نرمه او خوږه ژبه ورته وویل، د ما نوم خاورې لونګین دی او نوی د رئیس صاحب دوی په ریاست کې د مامور په حیث مقرر شوی یم، او چې سهار راتلم نو میرمنې مې لږ مستې په کڅوړه کې اچولې وې چې تاسې ته یې راوړم، ځکه چې د ښار مستې ښې نه وي او دا مو د خپلې غوا دي. رئیس د میرمنې چې مستو ته خوله له اوبو را ډکه شوې وه وویل
دی ته ساجات و هسې دې ځان په عذاب کې. میرمنې ته مې دې ډېر سلام وایا، ورته ووایه چې خدای دې بوره مکه. د لونګین چې نښه په هدف لګېدلې وه، په خوشحالۍ خوشحالۍ د دفتر خواته روان شو، او د کار لومړۍ ورځ یې له نورو همکارانو سره په پېژندګلوۍ پیدا کولو او نورو وړو غټو خبرو بېګا کړه. په سبا یې لونګین په دفتر کې ناست و چې د رئیس د سیکرتر زنګ راغی، او لونګین ته یې وویل چې رئیس ورغوښتی دی. لونګین هم پرته له ځنډه د رئیس دفتر ته ځان ور ورساوه. رئیس چې غوښتل ځان د مستو له ورولو نه خبره وښیي، وویل لونګین ته. لونګین ځواب ورکړ، هو صاحب زه یم. رئیس شاته تکیه وکړه او ورته ویې ویل، تکړه او لایقه ځوان راته ښکارېږي، ځه کار ته دې لاړ سه، پام ورته کوه. په دغه ورځ هم لونګین ډېر خوشحاله کور ته ستون شو او ټوله کیسه یې میرمنې ته وکړه. ورته ویې ویل چې دوه درې منداړو کوچ د شلومبو په یو لوښي کې له شلومبو سره واچوي چې سبا ته یې ورسره یوسي. سبا وختي د شلومبو له لوښي سره له کوره ووت او نېغ د رئیس کور ته ورغی. د دروازې د زنګ توکمه یې کېښکودله چې لږ شېبه وروسته د رئیس وړوکی زوی راووت او پوښتنه یې وکړه چې څوک یې په کار دي. لونګین لومړی ماشوم په ټنډه ښکل کړ او بیا یې ورته وویل چې مور ته دې وایه لونګین کاکا راغلی، غواړي دی. هلک چې کور ته ننوت نو له لرې یې نارې کړې، مور مور لونګین کاکا دی، غواړي دی. د رئیس ښځې ته ور په یاد شو چې هماغه د مستو لونګین دی، نو ژر راپاڅېده او لونګین ته ور ووته او ستړې مچې یې ورکړه. لونګین ورته وویل وبخئ چې په زحمت مو کړې، میرمنې مې لږ کوچ په شلومبو کې واچول او راته ویې ویل چې تاسو ته یې راوړم، ځکه چې په ښار کې د غوا صاب کوچ نه پیدا کېږي. د رئیس ښځه خوشحاله سوه او لونګین ته کلکه سوه چې خامخا به نن چای ورکره خوري، او په دې ډول لومړی ځل و چې لونګین د رئیس کره چای نوشي جان کړ. په سبا چې لونګین دفتر ته راغی نو یو مکتوب یې ترلاسه کړ چې پکې لیکل شوي و لونګین ولاد دلبر خان په څلورمه رتبه بس کې د جنسي مدیر په حیث مقرر شو. له دې وروسته به لونګین چې ټولو مامورینو مدیر صاحب لونګین خان باله، هر ورځ درې څلور ساعته د رئیس په دفتر کې تیرول، او چې راوبوت نو یو بنډل امرونه به یې په لاس کې و. دا ډول به هر سهار له یوې خلطې یا یو پنډکي سره هم د رئیس کور ته پرته له دروازې ټکولو ننوت. د رئیس د تبدیلۍ له اوازې مخکې ټولو ویل چې مدیر لونګین خان امیر کېږي، خو د نوي رئیس له راتلو وروسته بیا دا اوازه ډېره توده شوه چې د مدیر لونګین خان د معاون کېدو مکتوب تللی دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
What you're all about.
خدایا سر تور کی خدایا سر تور کی ڈونڈے دما خور کم و چلو گلالے روز خور کم پی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگ میں واقل چه انسان شمنو دا چار جبان گونگے کا خدایا چاہتا ور کو پیتی غور اوخ کرانوالا کی عبور